السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سلسلې د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې افغانستان ته د پیسو د لیږد رالیږد په اړه خپل دریځ نرم کړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
نقد و پیسو ستونزه په ټول افغانستان کې عام ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي ایستلی، دې مسلې هم په دې سخت ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ شپې وختي یا نیمه شپه ورځو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او که نه.
د ملي مقاومت په نوم جبهې د پخواني ویان فهیم دشتي مېرمنې ادا کوي چې مېړه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی. ورستوی ورا واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي. په عراق کې پر یوې پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتې توغندي ویشتل شوي او شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی مشکوک توغندی له خپلو ختیځو څنډو توغولی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړې دي. او چا پر خپل ټویټر نن لیکلي سخت ژمی په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړی. د ادارې ویلي چې د مرستې رسولو وخت په تېرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره دا خبرداری له هغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله د چهار شنبې له ورځې بیړنی وضعیت اعلان شوی. تر دې مخکې د بشري مرستو د رسولو یو شمېر سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان سخت ژمی مخکې لري او د سختې یخنۍ او کافي خوړو نشتوالی به افغانان په ځانګړې توګه زیانګالي وګړي له مرګونې ګواښ سره مخ کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر وویل چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري تجهیزات سپارلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا لابراتوارونه دا مهال کولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووډ 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداری داسې مهال ورکړی چې په نړۍ په ځانګړې توګه په د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا د نوو بڼو د خپرېدو رپورټونه زیات شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې داروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو باروډونکو موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایی مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادې رادیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شارا برای ترافیک دوباره گشایش شد.
د یولس بجو په شاوخوا کې د وضعیت لخه کېدو او د لارې له پاکاري وروسته د لویې لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. اوس یوازې د زیات بار لرونکو موټرو ته پرته نور موټر د لارې په دې لارې تلای شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تېره شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې د ورېدو له کبله پر سړک څلور ځایه واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لاره یې تړلې وه. هر کال په ژمي کې د سخت واورو ورېدل د سالنګ پر لاره د موټرو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي. په عراق کې پر پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتي توغندې ویشتل شوې دي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د راکېټي برید داسې مهال کېږي چې همدې هوایي ډګر ته نږدې دوه کلونه مخکې د جنورۍ په درېیمه د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د عراقي شیعه ملیشو د یو بل قمندان سره یو ځای د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول او له دویمې کالیزې سره یې په عراق کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د عراق د پوځ چارواکو تایید کړی ده چې څلور توغندي د بغداد هوایي ډګر کې د ډیپلوماټیک ملاتړ مرکز ته نږدې لګېدلې. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې توغندیو د ویشتنې مسؤلیت نه دی منلی. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو راکټ ویشتونکی هوایي ډګر ته نږدې د بغداد په لویدیځ کې پیدا شوی. د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د تلین په رانږدې کېدو سره امریکایي ځواکونو په وار وار عراق کې د داعش ضد ایتلاف پر اهدافو د غچ اخیستونکو بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ایتلاف پرون اعلان کړی و چې د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکا پر واډه د ګواښ مخنیوي لپاره د دې هیواد په شمال ختیځ کې برید ترسره کړی دی. شمالي کوریا یو لری واټن ویشتونکی مشکوک توغندی نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولی. دا خبره د جنوبي او کوریا او جاپان پوځي چارواکو تایید کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک، د واورې د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. کندهار اسمان برک او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د سترس لیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریز یو څه نرم کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې وروستیو ورښتونو په افغانستان کې د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او ډېری افغانان له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند خوشي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کورو کرایه را باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو، کار نشته ده ورورو. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هېڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته، یو لغمه ډوډۍ دپاره کار کوو، ټول وسایل دي پور راوړو، خرڅوو یې، نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر ایلیون فیلیون له سی این این تلویزیون سره مرکه کې ویلي پکار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. دا عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له یو کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بې وزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ورسیو ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک بلا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال یې هره شیبه د مړینې ګواښ شته. ورمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشری مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی، بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په آزادۍ پورې تړي، هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشری حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګر وروډلو سره داړي کوپري کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان عملي کړي.
و امور چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریز یو څه نرم کړي. په کابل کې یو شمیر خاریان بیا ویل بانکونو چې خپل پیسې نشي راایستلی، هم دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د بانکونو فعالیت تر اوسه عادي بڼه نه ده خپله کړې. د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې. په پلازمینه کابل او ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربېره یې له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپلې پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخ ته په جوړو شویو قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی، خو په خبره یې پکې خپلو شخصي پیسو ته لاسرسی نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیرته ډالر په بازار کې 100 افغانۍ وي نو دوی یې کم حسابوي او تقریبا په هر 100 ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغانۍ زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو تر څو زموږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشتي علي حسین وایي د هغو پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي چې د ویسترن یونین له لارې ور استول شوي.
دوه درې ورځې کېږي چې په دې سړه هوا واوره کې چې نامنې هم زیاته شوې، سهار وختي راځم هر بانک ته ورځم خو پیسې نه راکوي. نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. بهانه یې دا ده چې موږ وستنونیه نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وایي چې سیستم خراب دی. لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو.
خو هغوی چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي له دې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتې دي، خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپلې پیسې واخلي. دی وای په هغو لږو پیسو چې هر اونۍ یې اخلي هیڅ هم نشي کولای.
سهار 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نه مو ترې خیر کتلی او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یوه پرېکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75 تر 80 زره ډالر پانګه مې بانک کې ده او بیخي حیران یم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیوه په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په زلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې، خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم دا ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالي مرستې بندې شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغېز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي، هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند:
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استازو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استازو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې له لارې به یې په ډېرې اسانۍ خپلې پیسې وستلې اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو کتارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحد ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. دې پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغېزمن کړی. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15% کلنۍ بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
افغان خبری الان ورځ سر بلې پردوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ: 0042022112239. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
به ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د جبهې د پخواني ویان او ژورنالیست فهیم دشتي میرمن ادا کوي چې میړه یې د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی دی. سیاره دشتي ازادي راډیو ته ویلي چې له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د فهیم دشتي په وژلو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د غړو لاسونه موړي. وایي دا څېړنې د فرانسې په ګډون د ملي مقاومت جبهې د ځینو بهرنیو بنسټونو لخوا ترسره شوې، خو په دې اړه یې کوم سند نه دی وړاندې کړی. فرانسوي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډول څېړنه کې دوی آیا ګډون درلود کنه. که څه هم طالبان وایي دا تورونه په ځواب ویلو نه ارزي، خو د ښاغلي دشتي د وژل کېدو په لومړیو ورځو کې ویلي چې نوموړی د مقاومت د ملي جبهې د قوماندانانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې وژل شوی. نور په دې راپورټ کې.
د مسافرۍ د سخت شپو ورځو په اړه وایي چې په البانیا کې لخواون پرته تیروي، هغه سختي چې فکر کوي پای نه لري. سیاره دشتي وایي خواند یې فهیم دشتي او ورور یې جنرال عبدالودود زره په پنچیر کې د طالبانو پر ضد جګړه کې ووژل سول او بالاخره له 22 کاله ګډ ژوند وروسته کونډه سوه. سیاره دشتي وایي د ملي مقاومت جبهې یو شمېر بهرنیو بنسټونو او سیاستوالو او د غشان فرانسې د فهیم دشتي او جنرال عبدالودود زره د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه په څېړنه کې همکاري کړې ده. هغه ادعا چې په خپلواک توګه د هیڅ بهرني بنسټ او د فرانسې حکومت د کومې ادارې یا چارواکو لخوا نه ده تایید شوې. نوموړی ادعا کوي چې څېړنو ښودلې خاوند فهیم دشتي تر وژل کېدو مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د غړو لخوا نیول سوی او بیا وژل سوی دی.
بلا بیل روایتونه شته، خو تر ټولو معتبر معلومات چې زما د خاوند شهادت د ترنګوالي په اړه مو ترلاسه کړل دا دي چې هغه لومړی نیول شوی او بیا وژل شوی دی، او په دې اړه نور جزئیات به وروسته شریک کړو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد اسلم تر دې مخکې دا خبره رد کړې و چې ګوندې د پنجشیر په جګړه کې پاکستان لاس درلود، په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي وسلوال په اردو ژبه خبرې کوي او ویل یې چې دوی د جګړې لپاره پنجشیر ته روان دي. خو په همدغه لومړیو ورځو کې طالبانو وویل چې ښاغلی دشتي د مقاومت جبهې د قوماندانانو خپل منځي نښته کې وژل سوی دی. سیاره دشتي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله لاس ورځې وروسته له خپلو دوو زامنو او یوې لور سره پاکستان ته ولاړل. نوموړی وایي چې پاکستان ته له رسیدو وروسته یې د سپتمبر په 14 نیټه وراره د فهیم دشتي او د هغه د ورور جنرال ودود زره له وژل کېدو خبر راکړه. اغلی دشتي له خپل خاوند سره د خپل ورستۍ لیدنې په اړه وایي:
شپږ ورځې شوې وې چې طالبانو کابل نیولی و او زه له هغوی سره پنجشیر ته لاړم. خپل ورور او فهیم جان مې پنجشیر ته ځان سره بوتلل، ځکه ویل کېدل چې که په موټر کې ښځه وي نو په لاره کې هیڅ خنډ نه وي، یعنی طالبانو بیا تلاشي نه کوله. نو ځکه کله چې پریکړه وکړه پنجشیر ته ولاړ شي، ما ورته وویل چې زه هم له تاسو سره پنجشیر ته ځم.
د افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي رئیس او د فهیم دشتي نږدې ملګری صدیق الله توحیدی هم د فهیم دشتي او جنرال ودود زره د وزل کېدو په تړاو د سیاري دشتي په خبرو د تایید مهر لګوي. ښاغلی توحیدی هم ادعا کوي چې دوی لومړی د پاکستانی پوځیانو لخوا نیول سوي، پوښتنې او تحقیقات ورنسوي او بیا په ډزو وزل سوي دي.
دوی د یوې ډلې لخوا عام سړک نیول کېږي. هغه ډله چې ویل کېږي د طالبانو په یونیفورم کې پاکستانیانو یوه کور ته وړل کېږي. څو ساعته ترې پوښتنې او تحقیقات کېږي. د څېړنو پر مهال فهیم دشتي په پښه په ډز ولي او هغه خپله پښه په هغه دسمال چې تل به ورسره وتړي بیا یې راولي د پنجشیر سیند غاړې ته. د دریای بار په نامه یو پسرلنی رستورانت دی. د دې رستورانت شاته تقریبا په سل یا یو نیم سل مترې کې ډزې پرې کوي. دا نو داسې حالت دی چې د طالبانو اصلی قطعی لانه دینه نووتی.
پا دیتالاو دی یک شمی پا ورز دی جدی پا دولسه منیشه دی افغانستان دی مشران و جرگی بخوانی مرستیال محمد علم ازیدیار یو غاگیز کلیپ هم پا تورنیز و رسنوی که پرسوی چی پا که ویل سوی دی فهیم دشتی او دی مقاومت جبهه دی مالی او اداری رئیس جنرال ودود پا موتر که برید ندی سوی. دی ازیدیار پا خبره دی فهیم دشتی او جنرال ودود موتر دی دوی لدوا و ساتون که سره دی طالبان و رخوا دی دشتک تا وقت بلاره دی رول سوی و چې د سړک غاړې ته په ډزو کې تر وزل کېدو وروسته په یو ډلهیز قبر کې ښخ شول. خو د ښاغلي دشتي کورنۍ د نوموړي دا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فهیم دشتي د کورنۍ د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ادعا په ځواب ویلو نه ارزي. خو په لومړیو ورځو کې دوی ویلي و چې فهیم دشتي د مقاومت جبهې د قمندانانو په خپل منځي شخړه کې وزل سوی. هغه ادعا چې مقاومت ملي جبهې رد کړې وه. فهیم دشتي د مقاومت جبهې مخکینی ویان د روان کال دسمبلې په 14 نیټه ووزل سه. فهیم دشتي خبریال د سیاسي چارو شنونکی رسنیز سلاحکار و او یوه موده هم د خبریالانو د ټولنې مشري کوله. نوموړی احمدشاه مسعود او په دې وروستیو کې زوی احمد مسعود ته هم نږدې پاتې سوی و. د فهیم دشتي میرمن او درې ماشومان اوس په البانیا کې دي او ټاکل سوی چې زر کاناډا ته ولاړ سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دنده پسی گرزی خو دنده نشته.
همداد د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ولاندې به ستاسې په غږ ثبت شوي پیغامونه درته خپاره کړو. خو بیا هم د واورو او رښتونو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي وروستیو سختې واورې د کابل د برېښنا بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د دوی تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو وایي د ژمي په راتګ په دې ښار کې د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه ډېره شوې او له تېرې ورځې راهیسې خو هېڅ برېښنا نه لري. نور په دې رپورټ کې.
د کابل یو شمېر ښاریان وایي په دې سوړ ژمي او واورې کې هم له تېرې ورځې راهیسې برېښنا نه لري. دوی وایي په ژمي کې د برېښنا اړتیاوې زیاتېږي. خو اوس مهال په دې ښار کې په منځنۍ کچه په هرو 24 ساعتونو کې 15 یا 6 ساعته برېښنا لري. دوی دغه شان ادعا کوي چې په دې ښار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمېر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل ښار اوسېدونکي احمد فرید فروتن:
دا چې په کابل کې بیا بې برخي ډېره شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخو ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړونده اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې ښار یوه بله اوسېدونکي مرزیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون راهیسې نه برقونه نشته او ځکه چې ټولې ودالته معلوم ده هوا هم سړه ده، واوره اوري، نو موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنایي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنې برقونه په سمه توګه ټولې ودالته ورسیږي، ځکه چې زمه ده یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمېر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې له امله یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 to 35% برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکي ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د وروستیو د واورې د ورښتونو له امله ځینې مزې د برېښنا کې ستونزې را ایجاد شوي وې. الحمدلله زموږ تخنیکي او فنی کارکوونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسوي او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي او انشاءالله په کابل کې د برېښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برېښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برېښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برېښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ستاسو ل پیغامونو
نور آغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ولایت ولسوالی چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همداراز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب شته پکښې. خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پوړ مشرانو دا هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هېڅ شی کار نه پکښې. خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
خبر عمارت اسلامی سرتابونه هله کوم چې زمونږ د منطقه ته هیڅ مرسته نه راغلی او نه ورسره کېږي چې مسول ته ورسو. هغه راته وایي چې تاسو مستحق نه یې. هغه که کونډه یې که یتیم یې که مسکین یې که هر څه وي د عمارت اسلامي سرتابونه هله کوو چې مونږ منطقې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
مانو محمد د کندی ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک چې پرې اوسېدونکي یم. په کال 2000 کال د شپږم میاشت د 10 نیټه زموږ پر کوم راو کې کار باندې بارو کې کله شهیدان وسلو زما د اسلامي امارت صدا اوښته د زموږ سره درو وخت مرسته هم نه بسره نه چې دولت کړه د نو د اوسې مرسته د نو څخاران څو د کښې اجتماع نه پاتې د کوم مبارسته وي د سره ستوري هزار بدره یو
السلام علیکم. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي. تقریبا 3 میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه نه دي را کړي. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي دا پیسې په طلباتو کې نیولې دي. په غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک ده راته ورسېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د اروزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي دغه نه را کوي. او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د ګزاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي، ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي.
السلام علیکم. جدید راډیو ته محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا مایوبینو مالیلونو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چه کابل تراغ لیلی ویلی ولی جمعه و محال گوری دی وقت لوری لیو خود دقا مکوی ویا دقا دی مالیولینو ماشور کهی و السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.